د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر اونې مو خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلېدلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یادې لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده. خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاشت فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو یې بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په اتلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سک کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه نکه لرو. ملتیا مو وکړی، زه بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرول نه کو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم څوارلسم مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فریدی سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نایب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بل یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ د جولای په 28مه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 28مه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یورزنی سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بېلابېلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی یې د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په لسمه نیټه د فرسټ کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرسټ کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرسټ کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 50 څخه 40 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیئنز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاس ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیاس ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورکړل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاس لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په درشمه نیټه د لوبې په 15مه ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. په ایشیاس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالی په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه وه، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښ له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 28مه نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټل او توپ 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 283 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 3 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چون کې سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افتای وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې شپږ سوه څلور وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چون کې دی چې دومره وکټې سوځولې. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2008 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ شپږیزې وهلې وې چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقیستې و، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 104 اتیا منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 8 اتیا منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلور اورونو کې نه منډې ورکړي او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړون لوبډل وه او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اګست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اګست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 منیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلور ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون پخا 15 ټیمونه او پاغه کې دسه لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نو نو به یې بني نو ما غي وزنی وجه دا و چې موږ خپل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس ور وي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 نه څلور فرخ کته کړل.
احمد زه ست تاسو راته وای د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
بندا بالکل څلور لوبډلې سدي دې تر شا یو فکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي، خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللی دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیده د لوبغاړو معیارونه سیدي اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلف دي په مختلف روزنه باندې کارو سی مطلب دي په تخنیک باندې په ټاکټکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټول شانو باندې باید کارو سی ټول کال باید کار پیو سی بیا به سیدا فرست کلاس او کلستی او کار ټورنمنټي هغه به معیار کیږي د لوبډلو په کومولو باندې یو ټورنمنټ هڅ کلب نه معیار کیږي
درته وی یادو لوبډلو مخ کې د سپینګار میسانا بوست باندې میر او مو نمونه لرل په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل
او پنځه وړ نمونه چې دي زون نو پنځه وړ ډیر غوړه دي یو خدای دې چې دم غړې پونګه پاک سټرکچر کې زون نه هیڅ نه لرو چې زون نه دی وی بل دا و چې کله لوبډلې چلور سین بیا چلور نمونه نه کیږي چې پنځه وړ نمونه چلور غوړه کې موږ غو به انصاف نو همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو
احمد زه تاسو جواب د لوبډلې د نمونه د بدلولو په تړاو څه ده
بالکل مخکې پنځه زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ايديا شاته یو دا شي نو سی دی لوبډلې د صرف نمونه ولري اغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لار د لوبډلو پر روزنه کې رول لار لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو اغه یو پورا اداري وی هغه صرف نمونه نه و بوس زون پرا یو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه هغه به سمبالول دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو پر روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د دې خلکو ډیر زیات رول نو دا صرف دا نمونه نه وو سی په دې نمونه صرف لوبډلې وې د دې شاته ډیر لوی ایډیا وا او خلکو سي دا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پولیسټا دې نمونه کې باید هیڅ ستونزې نه وي دې نمونه باید نورم سټایل سی وای دې نمونه ته ډیر کار سوای وای بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوای وای او دې ته ډیر رښت ورکول سوای وای
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي کای و بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورکړي
بالکل
سم سیستم لرلای سی خپل د زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای او خپل زون کې لوبې کولای دي تفصیل کوچینګ سټاپ وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو باندې روشت کړی وو په هر برخه کې او مخکې سیمه په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د ټورنمنت معیار نه جګی د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړ چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایا ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
نو ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنې په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یو ځل کورنی کرکټ لکان نه موږ یو ټیسټ اخیستای
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړي په کلب لیول ولایتي او درې ورځې سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي غا فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نه رسته د تماغسه ټرینر د دل لپاره ماغسه فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پوري چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه ست پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مډل لیول باندې د باندې فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پی ډراپ سي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخته رازو ست یو ټیسټ ده په غواته مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سي ده دی یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سیدا باید دی وو اتو والو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه رکی څلوېخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلټی ده، رکی جم ده لوور باډی پاور ده، رکی دا شیان چې دی دا د دې ټیسټ مو اخیستل سي، دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دی باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي لپاره غټ مشکل شی سي دا هغه مهارت حاصلول دي، او مهارت جوړول دي، او مهارت عادت ګرځول دي، چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي، نو شل ورځې کې یو لوبغاړی منډي ووهي نو یو ټیسټ کولای سي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، په ډیولپمنټ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې، یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه ایسي، څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډېر شاهدان که د دې اوسي او د دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دو دېرش لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول داسې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په تھری ڈی کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس دي. که بیا دا ډېره سیریس خبره وي نو د نېشنل ټیم دپاره ولې نشته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي، ډېر سي دا تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید څه رقم نړیوال کوي، څه رقم نوره دنیا ځي، هغه سي باید موږ هم لاړ سو، او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو یو ټیسټ کلم د دې دپاره نه ده، یو فزیکي عمل ده چې یو لوبغاړی دې پی ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبډله څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول څه دي؟ چار لوبډله لبل لوبډله سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي، مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یو اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده، علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ وګورو، هغه انډیا ته مثال لا واخلي، آسٹریلیا او انګلینډ او دار واخلي، هغوی خو دې کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې کې شک نشته. ده د هغوی هم هغومره سهولیات او هغومره امکانات دي. د موږ بیا داسې فرست کلاس او هغو ته که وګورئ، نو داسې ډېر ګراؤنډونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو، چې دې جوګه اوسي چې موږ د فرست کلاس سیالۍ یا سی سیالۍ دغلته وکړی سو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېر سکل اوس دولس ټورنمنټه کېږي د فرست کلاس او دې په مول باندې. نو زه فکر کوم څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډېر سوی ده، او بل کال ته لاړ دی نه هم ډېر پلان ده له خیر سره، چې له اوس نه موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم ویشتن ځایونه د موږ ښه نه دي، چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډېر وړ او تکړه خلک وي په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه د موږ په هېواد کې نشته. نو ویشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي، او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي، کیوریټران په کار دي، چې هغوی دغه ویشتن ځای نو لوبغاړو باندې خپل خپل ته ځانګړي تجربه دی برخه کې لري، چې هغوی فرست کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شل ورځ فارمټ ته ډېر ورځ فارمټ ته د ټول ته خپل خپل ویشتن ځایونه باید جوړ کړي، نو دې سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده، څنګه سمه ده شي دا کورنۍ کرکټ؟
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میشه ورکو، کدی سي راځو نو معیار کچې ته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړو، موږ لوبډالو ته باید ډېر زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږېږم، زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال لپاره ولري، همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید سیده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی. نو بیا وسیده د مونږ کورونه کرکټ سید تر یو حد پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د مونږ هر وخت سید هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تریډی ته یو نوې لوبډله انتخابیږي. کلان دی گری ٹو دی گری ون لوبڈل انتخابی کی صحیح دا خو دمنگا دی زون لوبڈلا دی ریجن لوبڈلا باید یو لوبڈلی لدی نه پکال کی یو 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 یا دو لوبغاڑی ڈراپ سی یو یو دو لوبغاڑی باید دی کی انتخاب سی. دس نه سی روزانہ منگا ہر کال او دی ہر ٹورنامنٹ دا پارا دی زون لوبڈلا سی دنے میں نوی جوڑو نو دا مشکلات سی بھی منگ سر مخ کی گو. دمنگ ڈومیسٹک میریکی گینا ترسو پورے سی ڈومیسٹک تمنگا ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلو لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډلو لپاره ونه لرو. مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي، د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی سم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم یا اکبر مسازی وګورو. ښایي نمونه لمانه ټول ماته اوس په یاد نه وي او کوم رانه پاتې شي. نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډیر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو ور چې یو کې فیل شول بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونو ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو. کوشش دا کوو لګیاوي سره خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ځای نه شي.
احمد زه سب څه وخړان د عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلې پوسټ کړو. دغه راز ګڼ نور کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړی او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید د زیات ناهلې نسی. د لوبغاړي په ژوند کې کته او پورته راځي، خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وجنه لوبغاړي بیزاره کیږي. د دې کرکټ بورډ پام پکار ده، دې ته یو صحیح یو مسلکی دس یو سټرکچر د ډومیسټک کرکټ د پاره پکار ده، په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي. څنګه کولای سي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي؟ بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید دونه غورځيږي. خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي په افغانستان کې پاتې سي او افغانستان لپاره کرکټ کې پاینده کې.
د ونیزی سپورتی خبرونې درنو مینوالو، د دې ونې مطالب هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ زڑ گئے ورد وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ جون 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
شاباسی. پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
دے آزادی میلما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله دوه سلویخ کاله پنځه په مختلف رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا شوی باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا د پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوی باته وکړو. نر خونوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینې هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، د بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویول، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که اداري امور ته اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس شال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس شال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شال وزرا ته لاړشم؟ ولې په ډېر ما نوبتونی و رئیس شال وزرا ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږي، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم ما ما وظیفه درلوده دا فرش ډېره د ما ته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کومو مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ مطالعه کوئ تلویزیون ګورئ څه کوئ
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پوچې شي مصروف کو دلته سبی وده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅو یا به کیلې خرڅو او یا به پکې مڼې خرڅو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپینګیره نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه د کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشې کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې ګرفتاره شوي په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پوهېږو په خبرو کولو مونږ داسې نه پوهېږو ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي ما نه چې څوک پوښتنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه وو ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډوسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګه روان اوسيږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغه چې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینې کنه ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید وځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې را ټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بلخواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورشو نو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکي ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمنصب ته بلته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده وشي خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دوی زمونږ مشران دي مونږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړي شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تېر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ ډول مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نشته. کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه ایجا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې ایښي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم کې دام زده ته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زده ته ولېږم، ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي. ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده، هغه بیا مستي خرڅوي، بیا شړومبه کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې ارزو کوو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډېره سخته خبره ده، په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوري په خارج کې، هغه ورته څور پیدا ولېږي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فیلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیرېو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې ارزو کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې آتش پې ته اوش پېته کښې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ، نو دا مشکلات وکړي. نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، صحیح د نوم به تغیر داود خان را پدې خوول ځ خپل پدې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه دا پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې. په جمهوریت کې بنګې اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې ویلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داوسه پورې، هغلته به بودیجه باندې وي، خو بل اخر هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور سوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو، ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دی، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دی. محمود خزافی په یو جرنالی کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ دی د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور بنو الله ته سوال کو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي، او اوس بیا مرته چې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي. موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور بنو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
آزادی ملمه.